دا مشال رادیو ده وخت د گرمی یوه بجه سوه نن د سه شنبه یعنې ورځ او د 2023 کال د جنوري 23 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ساس ورکړی کوم نن د تعلیم نړیوال ورځ ده په همدې مناسبت د ځوانانو ژغ ریکارډ سوی خبرونه ساس لپاره چمتو سوی ده خو تر دې هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته ورسی چې منور شاه وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د سواد د ویتانې په حوالات کې د نن یو اتلس کلن ځوان په ډز وجل شوې کراچۍ کې عدالت د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس والا بری کړی دي او د ملګرو ملتونو چارواکي د طالبانو له حکومت سره د ښځو د تعلیم او کار په اړه خبرې کړي دي د خبرونو تفصیل د سواد منګورې د ویتانې په حوالات کې پر ډز د وجل شوې تن ریپورت درج شوې ده د سواد ضلع د پولیسو د مشر شفیع الله ګنډاپور لخوا نن رسنیو ته جاری کړ شوي بیان کې راغلی چې اتلس کلن عبیدالله نومیزوان پرون د بڼ تاڼې په حوالات کې په ډز ویشتل شوی او مړ دی پولیسو د وجل شوي ځوان د ماما فریدون خان په مدیت کې ریپورت درج کړی د عبیدالله کورنۍ او د محلي خلکو د تاڼې مخې ته احتجاج کړی او پولیس والا یې د هغه په وجنه تورن کړی دي بلخوا د پولیسو د مشر شفیع الله ګنډاپور په بیان کې راغلی چې له پیښې وروسته یې 15 پولیس والا نیولي او پلټنې یې پیل کړي دي د پولیسو په وینا عبیدالله د نشه یي توکو د استعمالولو په تور نیول شوی و په 400 سوات او کراچۍ کې په تیرو دوه ورځو کې سلور خزه د غیرت په نوم وجل شوې دي د 400 پولیسو یو چارواکي نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 22مه د ونو غړې یو اوسیدونکي بختيار ګل خپل لور په دې تور وجل چې یو هلکې په ټولنیزو رسنیو ویډیو خبره کړه نو موړي زیاته کړي چې بختيار ګل او د ویډیو په خبرولو تورن تن لپیخې ورسته تختیدلې دي او پولیسو یې د نیولو هڅه پیل کړې دي دغه سید سواد د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور پرون خبري اعلان تو ویل چې په سنگوټه سیمه کې نصیر الله خان نومې تن خپل دوه خويندې وجلې او یو بل یې زخمی کړی ده ګنډاپور زیاتوي چې ملزم پولیسو ته خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې دا دوه خويندې یې له مشر خور سره د هغه په خوخه په واده کولو کې د مرستې په تور وجلې د یو بل خبر لمخې پرون د کراچۍ ښار په سیټي کورټ عدالت کې دننه یو تن چې امیر زمان مسجد نومېږي خپل لور وجلې پولیس چارواکي عادل مرتضی مشال ریډیو ته ویلي چې وجل شوی جنۍ په خپل اخوا خواده کړی وو د خپل بیان درج کولو لپاره عدالت ته ورغلی و چې پلار حمل ته وښته پولیس زیاتوي چې په ډزو کې یو پولیس او یو عام تن هم جوبل شوی دی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم خواوشا یو زر وجنې کیږي په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو نقیب الله مسجد په وجنه تورن د پولیسو په خواني افسر راونوار په ګډون ټول 15 پولیس والا بری کړی دي پرون د کراچۍ په زندان کې د نن عدالت په خپل فیصله کې ویل چې د ناکافي ثبوتونو له وجې د مدیر سیمه د پولیسو په خواني مشر راونوار په ګډون ټول 15 پولیس والا بری کړل شوې دي د نقیب مسجد وکیل صلاح الدین پنور پرون مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت د فیصلې پر ضد به د سین اعلی عدالت ته ځي
په قضیه کې پلټن کوونکی پولیس والا او تورن هم پولیسانو گواهی هم پولیسو ورکړي پولیسو په خپل گواهی کې خپل پولیسان درونه بچ کړی دي هغه پولیسان چې د خپل گواهی نه پشا شول موږ د هغوی په ضد د پولیسو مشر او محکمې ته هم خواست لیکلی وو خو هیڅ کاروای پرې نه ده شوې
پښتون ژغورنی غورځنګ هم د دې عدالتي فیصلې خلاف د جنوري په 15مه په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړي د 2013 کال د جنوري په 14مه پولیسو ادعا کړي و چې پنخته کې د نقیب الله مسجد په شمول یو شمېر ترهګر وجلي خو وروسته په لټونو دغه ادعا دروغ وګرځوله تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو مشر مارتین گریفیتس په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره په کتنه کې د جنکو او خزو د تعلیم او کار په اړه خبرې اترې کړې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو وزارت پرون په ټویټر لیکلی چې گریفیتس د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په افغانستان کې د جنکو او خزو په زده کړو او کار د لګیدلو محدودیتونو په اړه اندېښنه څرګند کړه تیرونی د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله امینا محمد هم د یو پلاوی مشرای کې کابل ته تللی و نو موړي په کابل کې او کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره په ملاقاتونو کې غوښتنه وکړه چې جنکو ته د تعلیم او خزو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي د طالبان حکومت د واک ترلاسه کولو راهیسې د شپږم ټولګي پورته جنکو په زده کړو بندیز لګولی او نږدې یوه میاشت مخکې په کورنیو نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز هم ولګاوه. او بل خبر دا چې د یوکرین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جنوري په 3 ویلي چې د روس پوځیان د جګړې په لومړۍ کرخه کې د یوکرین په مورچو 40 ساعته بمباري او بریدونه کوي. نوموړي په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د دښمن لخوا بمباري او بریدونه په مسلسله توګه روان دي، خو هغه زیاته کړه چې د دونباس او جنوبي سیمو لپاره جګړه روانه ده. زیلنسکی دا هم ویل، مونږ ګورو چې روسیا څنګه خپل پوځیان راټولوي او راته معلومه ده چې څنګه به ورته رد عمل ښایو.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. او ستاسو پام د ځوانانو ژغ او نيز خبرونې پر لور راګرځوم. د دې ونی په ځوانانو ژغ خبرونه کې مو د تعلیم له مبارز یودین یوسفزی سره د افغانستان او د پاکستان پښتون میشت سیمو پر تعلیم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې د چنن یعنی د جنوري پر 23 د تعلیم نړیوال ورځ ده. د خبرونې په ورستۍ برخه کې بیا د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورین جاسی سره د هغې پر لاسته راوړنو او کار خبرې شوي دي. دا خبرونه تاسو د تیرو جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه اورېدلې ده، نن یې تاسو ته په تکراري بڼه خپرو. نو راځئ چې ورته غوږ شو د ځوانانو ژغ خبرونې ته چې اسرارالله مومندې وړاندې کوي.
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه له اسرار العالم مومند سره نیخ پنیغه.
ستګ مشي پر دې هله چې روغ جوړ بهسته. لومبه د تعلیم مبارز زیاودین یوسفزی سره د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوم. زیاودین صاحب ستګ مشي.
سلام مونږ خوشاله اوسئ.
څنګه تاسو جوړ یې ساتم خره؟
خیمه بالکل ډېر ډېر
مننه جی. او د خبرونې په روسي برخه کې بعد د لانګ ټینس لوبغاړي روزون کې اورینجا سیاسره د هغه په لاسته راوړنو او کار خبرې کوم. اوردونکو لومبه د تعلیم او مبارز زیاودین یوسفزی سره د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کوم. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري په 23 د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راز په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د 400 په باچا خان پونتون وسلوال بریت کې ډیرز د ګونکو ته مرګ جوب لاوړېدلی و. دغه راځ د محل په افغانستان کې د ټولو جنکو پر تعلیم بشپړ بندیز دی. نو زیاودین صاحب هم تاسو ته راځم، ډیر زیاته مننه د وخت را کولو. ستاسو نه پوښتنه دا ده چې تاسو دغلته په برتانیا کې ژوند کوئ، دغه راز د دنیا مختلفې برخې هم کتلې دي، افریقا ته هم تلستی، نو څه ګوري چې دا وخت کوم تعلیمي حالت ته په خاصه توګه کوم د جنکو د تعلیم خبره وکړو په افغانستان کې، نو هلته کې د جنکو پر تعلیم بندیز دی، نو آیا تاسو دا قسم حالت سره لیدلې دی که څنګه؟
څنګه چې تاسو خپلو خبرو کې وویل چې یاره دا د باچا خان د تلین ورځ هم ده نن، او بیا بل ورځې په 23 تاریخ باندې د تعلیم نړیواله ورځ هم ده. او بیا په داسې حالاتو کې که موږ وګورو نو د تعلیم تر ټولو لویه ستونزه چې دا هغه زمونږ منطقې ته پیښه ده. که یو اړخ ته په افغانستان کې یعنی که بل ورځ نړیواله ورځ د تعلیم، نو په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی ملک دی چې هلته د جنو په تعلیم باندې مکمل پابندی لګولی شوې ده. او دا اوس چې ما تاسو خبرې کوو نو کابو د شلو نه والا 25 لک پورې ماشومانې پیغلې دا چې دي دا د تعلیم د حق نه محروم کړی شوي دي. لکه مونږه د باچا خان ذکر وکړو نو هغه به ښه په دې وي ضروري په دې وي چې دا جنگ چې دی د تعلیم او د جهالت منځ کې دا ډیر زوړ دی، دا د 100 کالو زوړ جنگ دی. که تاسو وګورئ تاریخ ته نو په کم وخت کې چې امیر امان الله خان د 20 صدۍ په 100 کالو کې یعنی په 1921-22 کې هغه هلته کې د جنکو د تعلیم دپاره ښوونځي خلاص کړو او ډېرې پیغلې به بهر ملکونو ته استولې د ښه تعلیم دپاره، ام په دغه وخت کې باچا خان په پختونخوا کې اوس چې کومه پختونخوا ده زمونږه په دې کې هغه آزاد کلونه خلاص کړو نو هلته دلته به د باچا خان خلاف دا پروپیګنډا کېده چې سبق د مدرسې وي د پاره د پیسې وي جنت کې بېزینی او دوزخ کې به غوپی وي او هلته به د امیر امان الله خان خلاف پروپیګنډا کېده نو دا کیسه د هغه وخت نه را روانه ده خو خبره دا ده چې دا اوس کوم ستونزه ده دا د ټولو لویه ستونزه ده چې په افغانستان کې چې هغه یو ملک دی هلته یو ډیفیکټو حکومت دی هغې تقریبا د پنځشتو لکو جنو په تعلیم پابندي لګولې ده او د هغې اثرات هلته محدود کېدی نه شي د هغې اثرات د پښتونخوا په سیمو باندې هم ښکاره دي هلته ترګري بیا روانه ده او هلته کې د تعلیم دپاره هغه سپیس چې کوم دی هغه ځای چې کوم دی هغه کمیږي نو یقینا چې په داسې حالاتو کې چې نړۍ د تعلیم ورځ مانځي مونږه زموږ په منطقه کې تعلیم ته کینسر شوی دی سرطان شوی دی
ها ضیاءالدین صاحب تاسو که زمکه گوری نو بله پوښتنه ستاسې نه دا ده چې څنګه تاسې هم خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې نن د باچا خان د اتلین مانځل کیږي دغه راز هم په باچا خان پوهنتون باندې 2018 کې هم پر دې ورځ باندې وسلوال برید شوی وو بل خوا بیا په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز دی نو څه ګوري چې باچا خان څه باندې 30 کاله مخکې په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودی وو خو د هغې باوجود تاسو خپلو خبرو کې هم ذکر وکړو چې د نړۍ په یو برخه کې هم د تعلیم داسې بدترینه حالت نه دی لکه څنګه چې په افغانستان کې دی یا دغسې نورو پښتون میشتو سیمو ځینو سیمو کې دی وجه سره ستاسو په خیال باندې
نو وجوهات ډېر دي یو غټه وجه خو زمونږ په سیمو کې په افغانستان کې بیا په پښتونخوا باندې د 13 کالو نه چې کوم د عالمی ملکونو قوتونو هغه سټریټیجیک وارز دي هغه جنگونه دي تصویراتی جنگونه دي او د هغې دپاره زمونږه پوره ټولنه که هغه افغانستان دی که هغه پښتونخوا ده زمونږه ځوانان زمونږه زوړ کل نوی کل هغه د تندروی او ترګری هغه د بنیاد پرستۍ ښکار کړی شوی دی هغې ته د بنیاد پرستۍ تعلیم ورکړی شوی دی نو نظریاتی وجه خو یې دا ده بیا دویمه وجه یې دغه ته کې د کانفلیکټ چې کوم دی دا کم د دهشتګردۍ خلاف جنگ یا دهشتګردي دا ټولې کیسې چې کوم دي تاسو وګورئ یعنی تاسو د باچا خان یونیورسټۍ باندې د حملې ذکر وکړو په دغه حساب باندې یعنی په سواد کې په پخانی قبایلی اضلاعو کې اوسنی چې کوم اضلاع دي زمونږ د ساوت وزیرستان نواله تر خیبره پورې په دې ټوله منطقه کې په دې ټوله علاقه کې په زرګونو سکولونه د 2009 واخله تر 2010 پورې اوس هم یعنی په دې کې په زرګاو سکولونه چې کوم دي هغه طالبانو ټی پی چې دي هغې ته اور اچولی دی روان کړی دي یوازې په سوات کې 450 سکولونه د جینکو او د الکانو تباه کړی شوي وو په 2008 او 2009 کې بیا د ای پی ایس غوندې دردونکې واقعه چې هغه به پښتانه چېرته هیره نه کړي هلته کې د ماشومان په وینو ولمبولی شو بیا د عبدالولی خان یونیورسټۍ کې د مشال خان سره چې کوم ظلم وشو بیا د باچا خان یونیورسټۍ دا واقعه داسې بلا نور واقعه نو په پښتونخوا کې هم یعنی په تعلیم باندې وخت په وخت باندې حمله شوې دي او دغسې په افغانستان کې که تاسو وګورئ نو د افغانستان طالبان او د پاکستان طالبان چې کوم دي دا د تعلیم په حواله باندې د دې پالیسي یوه ده یعنی زه یو ساده خبره کومه کله کله چې کله دی په حکومت کې نه لکه کله چې دی واکمن نه نو دوی سکول روانه دوی ماشومان مړکۍ وجري او چې کله دی واکمنی لکه چې په افغانستان کې په تیر وخت کې طالبانو یا اوس طالبان دي نو بیا سکول ته تاله لګي او جنکۍ چې دي په کورونو کې بندې ساتي دغه د دې پالیسي ده زموږ غاړې ته چې کوم دی هم دا د باچا خان د هغه جدوجهد د هغه د مبارزې برکات تی سمرات تی چې دومره تعلیم یافته او لوستې خلک شته چې د هغې د تعلیم سره مینه ده زه دا خبره دلته ډېر په ویاړ سره کولی شم چې کله سوات کې طالبانو د جینکو په تعلیم باندې پابندي ولګوله نو دا موږ ته اندازه ولګېده چې دا اوس د دې د مرګ وخت راغی یعنی د دې د ختمېدو وخت راغی یا د دې د ایډیالوجي د ختمېدو وخت راغی ځکه چې د سوات خلک چې الته کې والی سوات ډېر د سوات والی محبول عبدالحق جهانزیب هغه په هر کیلومیټر کې د الکان سکول جوړ کړی او د جنکو سکولونه جوړ کړی وو. هلته کې خلکو په تعلیم باندې کم از کم کمپرومایز نه کاو. همدغه وجه وه چې دغه د تعلیم د جنکو د تعلیم مخالفت چې و هغه د هغې دپاره د شکست سبب ګرځېدو. نو دا قصه خو روانه ده، خو دا اوس چې کوم صورتحال دی نو دا ډېر زیات تشویش په دې دی چې یو طرف ته که په افغانستان کې 15 لک قابو ماشومانې د تعلیم نه محروم کړی شوي دي. تاسو وګورئ جی څنګه چې طالبان راغله د ښځو په وزارت پابندي ولګوله هغې ختم کو، بیا هغې نه وروسته د جنکو په ثانوي تعلیم پابندي ولګوله په سیکنډري ایجوکیشن منی. او خبره به دا کوله چې یاره مونږه تاسو ستونزې دي او ټیکنیکل مسلې دي او د اسلام مطابق او بیل بیل کلاسونه او وغیرہ وغیرہ یو داسې نظام راوړو چې د شرعي نظام مطابق د جنکو دا تعلیم. خو مونږ په تمه چې دی په جنکو سیکنډري سکول خلاص کی د 13 میاشتې په 3 دسمبر دی د یونستانو په جنکو منی د تعلیم پابندی ولګوله.
زیاودین صاحب، باچا خان وایي چې مذهب چې په ښځه او نر دواړو باندې تعلیم فرض کړی دی، هم بدبختانه دغه مذهب په نوم باندې پښتانه د تعلیمه بې برخې کړل کیږي. په دې ستاسو څه نظر دی؟ او بله پوښتنه دا ده چې ستاسو په خیال دغه چې کومو ننګونو سره په پښتون میشتو سیمو کې تعلیم مخ دی، نو دغه څومره تاوان اړولی؟ دا به هم تاسو ځواب وایي، خو موږ سره اوردون کې دی ړومبی دوی ته ورځو. ستړي مشي، څو خبرې کوي.
ډېره مننه مومن صاحب، تا ته او میلمه ته دیم سلام کوم.
وعلیکم السلام عمران ملنګ، د بګن په خیر څه به غواړي؟
ډېره مننه قربان دي شم مومن صاحب د میلمانه، خو دی یو دوه ته پوسونه کوم. اول تپوس خو می دغه د مومن صاحب بالکل پدی باندې، خو مو هر سړی پښتون لکه هر سړی خپویږي چې دغه کوم ظلم پښتنو سره روان دی یا کیږي کنه. مومن صاحب سکولونه په بند شولو یا یونیورسټۍ په بند شوې، تعلیمونه نشته. مومن صاحب خو زه دینه دغه تپوس کوم چې دغه شان تعلیم او تا خلک لکه دی هغه د میلمه در سره ده کنه.
زیاودین صاحب
نه دغه خلک دا ویری پردی ملک ته چی کن، دغه شان پوی خلک داسې پاکستان کې ایثار شوی وای، دغه خلکو ته داسې تربیت ورکولای، د تعلیمی ورکولای، نه دغه خلک په ویلې دا تشدد طرف ته تللای.
سم ډیره زیات مننه ساسنه خو وختونه. زیاودین صاحب، دغه کوم پښتنې چې ما وکړلې کاغه هم جواب کړو، دوی دغه پښتنې هم جواب کړي. مننه
ستاسو د پښتنې جواب کو ساده دی جی. هغه داسې دا چې کومه د خدای د کتاب قرآن عظیم شان راواخلو، نو پاغه کې اولنې سورت چې کوم دی هغه وی چې ریډ اقرا، بیا اقرا نه پس وی چې خدای پاک انسان ته په قلم باندې کنه چې قلم د قلم استعمال خبره کړی دا، بیا وی چې علم الانسان ما لم یعلم، او انسان په هغه څه خودلی دی چې هغه ته نوز دا. یعنی تاسو په دې یو آیاتونو کې په دې درېو آیاتو کې چې هغه د قرآن پاک اولنې فرمان دی، اوله خبره کې چې تاسو ریډنګ کوئ ولولئ، دویم وی لیکلو کوي، دریم وی چې تحقیق کوي، یعنی علم الانسان ما لم یعلم. نو د رایټنګ ریډنګ ریسرچ اسلام خدا کا شی دی جی. نو دا د اسلام حکم دی، یعنی د یو مسلمان د پاره دا صرف حق نه دی، دا دغه فرض دی چې هغه بس تکړه دی، هغه په تحقیق کوي. قرآن پاک د دې نه ډک دی چې بیا بیا وایي چې تاسو فکر وکړئ او وګورئ.
زیاودین صاحب به تاسو خبره پرې کوم، پښتنه دا ده چې بیا ولې
او دا خبره ما سوزله کړې ده. ما د طالبانو مشر ته دا غي ټول قیادت ته دا خبره کړې ده چې که تاسو د قرآن پاک د نه یا د حضور پاک سلم د جون نه دا خبره ثابت کړه چې جنۍ باندې جنۍ سکول ته لیږل چې دا اسلام مخالف دي، نو زه خپل تعلیم دا مبارزه پرېږدم ځکه زه هم مسلمان یم. تاسو وګورئ 1.9 بلین مسلمانان دي، په دې کې به تقریبا یعنی 1 بلین ښځې، دغه ټول خزی په مسلمانانو ملکونو کې هغه د تعلیم حق دی. بیا تقریبا شپږ پنځوس اسلامي ملکونه دي، دغه پنځه پنځوس شپږ پنځوس چې کوم میجارټي مسلمان ملکونه دي، هلته کې د هغه ملکونو د مسلمانانو یا د هغې د حکومتونو د تعلیم د جنکو د تعلیم سره هیڅ مسله نشته دی. نو دا بیخي یو جهالت دی، او دا د خدای کتاب که د نن نه پنځلس سوه کاله مخکې نازل شي او نازل شوی دی زموږ ایمان دی، نو په هغې کې داسې څه خبره نشته. خو که اوس د طالبانو په مشر باندې څه نوی آیات راغلی نو هغه دې بیا وښي، نو چې بیا موږ ورسره منو، نو په اسلام کې خو د دې قطن گنجایش نشته، قطن گنجایش نشته. خو دا ولې کېږي؟ دا زما په خیال باندې چې د دې کومه ایډیالوجي ده، د دې کوم تصور دی، هغه د دې اسلام چې کوم دی، هغه د یو څو آیاتونه چې هغه د پردې متعلق دي هغه راخلي، او د هغې په بنیاد باندې ښځه د کار نه محرومه کوي، تعلیم نه محرومه کوي، د ضروري خبرې دپاره بهر وتو نه محرومه کوي، د ژوند د هرې خوشحالۍ نه محرومه کوي. او دا یو ډېر غیر اسلامي شی دی، غیر انساني شی دی، او غیر فطري شی دی. د طالبانو دا قائم نظام چې کوم دی دا غیر فطري هم دی، او غیر فطري شیان تر ډېره وخته پورې ټینګ نشي پاتې کېدی. نو زما ایمان دی چې دا به ختمیږي. خو دا بېخي د هغې جهالت دی، په دې کې زه نور څه ویلی شم. د جهالت سره سره چې کله اسرار مومن سے په یو سړي کې په ټولنه کې تکبر هم وي، نو د دغه سړي بیا اړو څه حل نه، ځکه هغه د بل چا خبره نه اوري. یعنی تاسو وګورئ د الازهر نه، د سعودي عرب نه، د پاکستان د علماو، یعنی د نړۍ د هندوستان د علماو، د هر ځای نه فتوی راغلی چې دا ظلم بس کوي، دا مه کوئ، دا ښځې کار ته پرېږدئ، دا جنکې تعلیم ته پرېږدئ. خو چې نه پرېږدي هغه مې جمبت نبی جمبت ګل محمد چې د تعلیم په چارواکې نه بدلېږي، هغه خپل په جهالت باندې کلک مضبوط ضد کوي، نو پاغې کې بیا بله څه لار ده؟ وخت به لاره وباسي.
مننه ضیاءالدین صاحب. یو بل اردن کوي ته هم ورځو. سلیم مشید څوک خبرې کوي کم جانا؟
السلام علیکم. ام د صدر کور می ځلې تحصیل علی ځای نو سلام نه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تورې صاحب سلیم مشید او څه بل غواړي؟
وایم د دا غوړم حوال خې دی پلو په دوړو لسونو سلام نه دی کوم چې دې دوره سپورټ ویل کړي دی چې لکه دې څوره نوم اشان بی بی اصیل کرده دا اپلو آجا ده کدسی مو کبایلو زیلو تا کدسی سکولونا یا کدیمی روشی نمو مو علاکی کیا دیر کبیلی جنکیش تا دی مطلب دا ده اگوی بانم دوسی اصیل کی لکل تنگ اشان بی بی تا اصیل شوه ده اینی دی دو پورا پکور ده مو کبایلو کی کدسی سکولونا نوسته ورکرلشی نندسی جنکی باغنا روشی و لکل تنگ اشان تا مو ستاینه کوو ی دی پلور چې د دوی د تا زمینه برابره کړي دي، د وکیل ته وتلي دی. او بیا ځنه ملکونو کې مو وینو چې جنکو باندې بیخي تعلیم باندې اپو باندې لګولي دی، او بیخي پرېږدي نه. نو اسلام کې خټولو ته یعنی نر ښځې دوړ باندې علم واجب دی، لکه پیغمبر حدیث ته علم زورات شو نو تیچین ته تلا شي، نو مطلب دا دی د اپو باندې چو باندې نشته دي. دپاره په کور دی چې مو علما سم کردار دو کی، او بلکی تا کبایلی زیلی دی دی که دا سکولونو کم آئی دی کلیجونو او نوستی خب بیخی پاکستان دی پکور دی دی دو پورا دو آواز بچات کی ندی بڑی را منا نوی
خو وقتونه تاستا توری سه با اردن کو دا مشال ریو زوانانو غگ خبرونه دا وقت تاستی پا فیسبوک بانی و یوتیوب بانی گوری و دا مشال ریو بانی تاستی دا خبرونه آوری دا ویدیو لان دی خبالی چرگنده ونی ولی که دا غراز تاستو خبرونه شریک ولی همشه دا نور ملگرو سره. او منگا دا وقت پر دی خبری کو چه دا افغانستان و پاکستان پختون میشت و سیمو تعلیمی حالت پا چه دول بانی دی دا غراز که پرس که دا غلط که تعلیم بانی هغه خرچه نه کیږي، هغه پاملرنه ورته نه کیږي چې کوم په کار دنو. بیا دې څه تاوانونه رامنځته کړي دي، او دغه تاوانونو ازاله بیا څنګه کیدی شي؟ د دې سره په تړاو نور موضوعاتو خبرې کوو. موږ سره د تعلیم مبارزه ضیاءالدین یوسف صاحب له برمنګما د سکایپ د لایټ راغلي دي، دوی موږ سره مېلمانه دي. ضیاءالدین صاحب، اوس دې ترازو چې ستاسو په خیال باندې دغه څومره تاوانونه اړولي دي، او بله پوښتنه دا ده چې د دې هدف څه کېدی شي ستاسو په خیال باندې؟ څنګه چې ویل کېږي چې د بچی لومبۍ مدرسه د مور غېږه وي، نو که پرس کا مور بې تعلیمه وساتل شي، نو ستاسو په خیال دغه تعلیمي بندیزونو څه نتیجې کېدی شي؟
د دې بندیزونو ډېرې خطرناکې نتایج لکه تاسو وګورئ، په تېر یو کال پنځه میاشتو کې چې په افغانستان کې سروان دي، نو دا داسې ښکاري چې افغانستان یې شل کاله شاته بوتلو. یعنی په هغه کمزورو جمهوریتونو کې د جنکو تعلیم، د ښځو شمولیت په پارلمان کې، په نورو ادارو کې، دا ټول په دغه شلو کالو کې وو. همدغه وجه وه چې نن هغه پیغلې، هغه ښځې چې هغې په هغه شلو کالو کې د هغې تعلیم شوی، تربیت شوی، هغه دې ته قطعاً نه دي تیارې چې د هغې په تعلیم دې پابندي ولګي یا د هغې د کار په حق دې پابندي ولګي. نو تاوان خو دومره ډېر دی جی چې تاسو تصور نشئ کولی. زه لکه استاسو زیما یا دا تاسو سره همکاران ناست دي، که مونږ خپل ژوند ته وګورو که نه، نو دا مونږ چې نن سه یو، نو دا د تعلیم د برکت یو. زما د ژونده ته تعلیم اخواکه، یعنی که په هغه زه په د درې پنځوستو کالو یم، او که د نن نه پنځوس کاله شپېته کاله مخکې زما په کلي کې والی سواد سکول نه وی جوړ کړی، نو زه به انپڑھ پاتې شوی. که زه انپڑھ پاتې شوی بابا، زه د دې قابل نه وم چې ما په سواد کې یو تعلیمي اداره قایمه کړی وی، بیا به ملاله هم نه وه. نو خبره دا ده که مونږ هر یو فرد خپل ژوند ته وګورو، هر پښتون، نو زموږ په ژوند کې چې کوم بدلون راغلی دی هغه د تعلیم د وجه نه راغلی دی. بیا د جینکو د پاره خو د تعلیم ډېر لوی اهمیت دی. جنۍ د پاره تعلیم ازادي ده، خپلواکي ده، په خپلو پښو درېدلی، اعتماد دی، حوصله ده، هر شی دی. ځکه چې په دغه پدرس شاهي، په دغه نرواکه ټولنه کې ښځې ته که یو غږ میلاویږي، حوصله میلاویږي، ژوند میلاویږي، نو د هغې دپاره اک یوه لار تعلیم ده. او دا وجه وه چې زما دا ایمان و، نو زما ملالې دپاره ما زه ډېر سنجیده وم چې دا به صحیح تعلیم حاصلی. نو تاسو تصور کولی شئ چې زمونږ د سټیټسټیک مطابق د ملالا فنډ چې که د نړۍ ټولې جونې یعنی تعلیم حاصل کی دولسم ټولګي پورې، نو دا به د نړۍ په معیشت کې دیرش ټریلیون ډالر اضافه کیږي. تاسو وګورئ دا معیشت ته دومره لوی نقصان دی. تاسو تصور وکړئ چې د افغانستان یعنی پنځه لکه جونې چې څه په میډیکل کالجونو کې دي، څه انجینئرنګ کې دي، څه په زراعت کې وي، بیا د سیکنډري سکول ماشومان دا ماشومان د تعلیم نه محروم ساتل افغانستان معاشي تباه سره مخامخ کولی. یعنی پنځه شپږ کاله پس به تاسو وګورئ، تاسو ته یو نقشه وایم، پنځه شپږ کاله پس که د افغانستان ټول نارینه د مدرسو نه فارغي او هلته کې یعنی د انلایټن نومې شی یا د ماډریشن نومې شی یا د کوالټي تعلیم نومې شی پر نارینه ادارو کې ختم شي او انپڑھ پاتې شي، نو افغانستان خو یو لویه د ترګرۍ مرکز شو بیا د بنیاد پرستۍ د تند روی، نو دا ملک به بیا څه شی؟ خبره دا ده چې زه تاسو ته دا لنډ تاوان وایم. نن په پښتونخوا کې یو سل پنځه جنکۍ چې هغې په افغانستان کې په میډیکل کالجونو کې سبقونه ویل او د پښتونخوا وي د پاکستان وي، هغه جنکۍ نن په کور ناستې دي، د چا په میډیکل کې تنظیم کارو، د چا
جاودین صاحب ډېر زیات وبخې ستاسو خبره پرې کوم او موږ سره اوریدونکي ډېر زیات دي، نو که ستاسو خوښ وي هغوی ته به ورشم. ستړي مه شئ فاروقي صاحب، او څه به ویل غواړئ د ورځونه په خیر؟
بالکل، لکه کوم تعلیم دی، تعلیم خو هیڅ خلاف نه دی کنه، خو لکه اوسه کې کومه خبره په افغانستان په باره کې کیږي، نو هغلته خبره دا چې یو ځانته یو حکومت دی، هغه یو قانون لري او خپل یو آئینی خاصیت لري، نو هغه به کېدی شي دغه دوبه لکه دغه زمینه نه برابر کړی، دو لکه زنانه و ټیچر او استاد برابر شي، ځکه سم مخلوط تعلیم خو لکه هغه خلاف دی وجه نه کنی، تعلیم لکه هیڅ کوم خلاف نه دی، خو دی وجه نه زمینه ورته نه برابر کېدی شي، زمینه برابر شي او یا داسې سیستم ورته جوړ کړي، داسې یو کمری لیول جوړ شي، څنګه لکه لیدل میدل نه کېږي، نو کېدی شي تعلیم ورته سیده شي جوړ به کېږي نه. او بل دا دی تعلیم د هر چا یو خپل حق دی، او کوم تعلیم څه مراد دی ونه اقرا بسم ربک الذی دینه، خو لکه علم علمی تعلیم مراد، عصری نه دی مراد کنه، لکه هر یو خزه نرمه دومره علم فرض حق، حلال حلال او پیجنو، حرام حرام او پیجنی، او عصری علم هم سب ممنوع نه دی، سمان نه دی، خو هغه تا کله زمینه برابر شي. ما سلام، صحیح شو.
وعلیکم السلام، مننه ډیره زیاته. زیاودین صاحب دغه نظر تاسو واورید؟
ما نظر واورید او په دې وجه دا خبر وکړم مختصر چې دغه رور ته خدای هدایت کی خبره داده چې په افغانستان کې په زرګونو تعلیمی ادارې چې وي د سیکنډري سکولز په هغه کې نارینه استادان نه وو هغه ټولې ښځې استادانې وې پکې دا بیخي بانی دی زمینه برابره وه ځکه چې د افغانستان یو اسلامي ملک دی افغانستان یو افغان ملت دی د افغانستان کلچر چې دی کنه د مذهب نه علاوه هغه اوم چې دی دا نه خوښوي چې را د نارینه او د زنانو خلک دي زیات دي مونږ په افغانستان کې د اته نه تنظیمونو سره کار کړی دی مونږ په خپل په افغانستان کې درې میلیونه ډالره خرچ کړي دي مونږ په افغانستان کې د داسې تنظیمونو سره کار کړی دی چې هغې ښځې استادانې ټرین کړي چې په دغه سوسایټي کې د ښځو استادانو شمار زیات شي خو په ټول افغانستان کې په زیاتره سکولونو کې ښځې استادانې وي او ښځې طالب علمانې وي جونې طالب علمانې وي دا بیخی بانی دی او دا ډېره د خفګان خبره ده چې دا د بانی په تور باندې د طالبانو نه د سختې مطالبې په ځای دا قسمه خبرې کول چې دي دا یقینا چې ډېر زیاتې دی د هغه میلیونونو ماشومانو سره زیاتې دی ظلم دی چې د حقایقو برخلاف دغه رپورټینګ حقیقت دا دی چې داسې څه خبره نشته دی افغانستان طالبانو ګوره جی طالبانو افغانیت چې دی دا افغانستان ته طالب نه دی راوړی اسلام افغانستان ته طالب نه دی راوړی په دې زموږ سر ولې نه خلاصیږي طالب خو 15 کاله مخکې وو او دا اوس راغلی دی او نه اسلام چې دا بل ورځ را نازل شوی دی افغانستان یو ډیر زوړ اسلامي افغاني ملک دی د افغان کلچر سره دا ټول شیان په دغه خپل کلتور کې په دغه مذهب کې دغه جنکو تعلیمونه حاصل کړي دي او په پیړو پیړو حاصل کړي دي دا ظلم دی دا بانه ده او دا 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 خبره کول چې یاره مونږه زمينه برابرو نو زمينه نشته دی دا خبره ده او د طالبانو د تعلیم وزیر چې دی هغه دا خبره کوي چې جنې سکول ته لګل کیدی لکه قهبخانی ته لګل یاره د دې نه پس کم سټیټمنټ پکار دی هغه تعلیم او فحاشي دا هغه ته جنایز دکړه فحاشي ښکاری نو چې یو کس ته چې هغه دومره ناپوه دی دومره بدبخت دی او بیا بله بدبختي چې هغه سره د پوره ملک اختیار دی هغه و چې تعلیم چې دی دا فحاشي ده بیا هغه سره بله څه خبره
کیږي زیاودین صاحب ډېر زیات وخت ستاسو خبرې پرې کوم پوښتنې ډېر زیاتې راغلي دي او داود پر دې لیکي په فیسبوک باندې چې زیاودین صاحب ته سلامونه او ورسره می بیا دا پښتنه ده چې په نوو ضلعو کې یعنی قبایلي ضلعو کې د ملالا یوسفزی فاونډیشن څه کړی دي او څومره ادارې لري او په خاص توګه د جینکول د تعلیم لپاره غوښتي څه کړی که څنګه او دا په اخر کې بیا دا هم لیکي چې ملالا زمونږ ویاړ دی او دا د کام لور ده دغه څرګندونې هم لیکلي دي په فیسبوک باندې او دغه پښتنه به تاسو وابوئ خو یو اوریدونکی زیاودین صاحب ډېر زیات وبخښئ ستړي مو چې څوک خبر کړي د کم ځنه
سلامونه او مینه می اومنی مومن صاحب حبیب مسافر یم او خاغلی ضیاءالدین ته هم پټوله پښتنه مینه سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم
وعلیکم السلام د کابل نه په خیر ستړي مشه یو څه بل غواړم
مننه مومن صاحب د تیر یو نیم کال نه به وایو چې د نجونو مکتب بند شوی کله رو بر افغان وطن کې موږ وګورو دا زمونږ دا سلسله چې د تیر څلوېښتو کلونو نه ټکنې ده د تعلیم که پښتونخوا وګورو که افغانستان وګورو د یوسفزي صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې موږ خو تعلیم مو کړی ده دا خو اوس بند شي چا کړی مو د هلته مو د ستونزو سره مخامخ زمون ځوانان په عربي وادونو کې د هغو هغه بلډینګونه زمونږ په خولو جوړ شوي دي خو قلم لیک لوست یا انجینر که موږ وایي موږ ته به مشکل نه وای خو راځم دې ته که چیرته دا تعلیم همداسې بند پاتې شه په لر اوبر افغان وطن کې داسې د ټکنۍ وو د دې ستونزې به څومره وي او فائدې خو یې موږ نه وینو ځکه چې په راتلونکي کې تعلیم ډېر مهم ده د دې هغه مهمې ستونزې به څه یي دا ولس به څومره وروستو پاتې شي څومره به نور د مشکلو سره مخامخ شي او د جنګ جګړو سره به مخامخ شي قربان
که وختونه مننه ډېره زیاته زیاودین صاحب دغه پښتنه هم ځواب کې خو زمونږ د لومبۍ برخه خري شي بي دینو پر دې به هم خبرې کوو چې ستاسو په خیال بیا څنګه کېدی شي چې دغه کم خندونه د تعلیم پر وړاندې په پښتون میشتو سیمو کې په پاکستان کې یا په افغانستان کې نو دا څنګه وړل کېدی شي دغه خندونه په دغه به هم خبرې کراسو کې مننه بو یو که د مسافر رو دغه پښتنه ځواب کې تر ډېره تاسو ځواب کړی هم ده
د مسافر رو ډیر خلک خبر وکړل. خبره دا ده چې مونږه زمونږ وطن زمونږ خوره عمدن قصدن د تعلیم نه محروم از کسلاته لیکيږي چې کله یو جنې یو الګ قلم لاس کې واخلي هغه بیا ټوپک لاس کې ناخلي. نو زمونږ د پاره چې کوم پروګرام دی هغه د ټوپک دی هغه د جنگ دی هغه د جنگ د اقتصاد دی. نو د دغه وجنا د تعلیم سرگرمیانې دغه تکي دغه حوصله شکنی روانه ده. خو زه دا خبره ستاسو پروګرام په وساتت سره کول غواړم. زما د پښتنو سړو نه د پښتنو پلارانو نه زه ډېر ګیله من یم ډېر خفه یم. او د هغې وجه دا ده چې دا مونږ ټول نارینه پښتانه پلاران مونږه که نن د افغانانو نجونو د پاره د پښتنو پیغلو د پاره خپل غږ پورته نه کړم پر ام مبارزه مو نه کړه. نو مونږه انسانیت ته زمونږ مختور دی اسلام تم مختور دے پختو تم مختور دے مونگ بز مونگ را روان بچیان چرت معاف نکی زد آویما چه پکار دادا چه دا پختنو پلاران سڑی رور دا خور دا پارا ادری گی پلار دا لور دا پارا ادری گی آو پا افغانستان کی هم دا تا پوسو کی دا تعلیم چارواکی نا چه تا پا کم قانون تا پا کم اسلام تا پا کم نظام زما لور دا تعلیم نمنکی تا تا دا اختیار چادر کرده دے تا په زور قبضه کړی ده تا ته ووټ نه دی میلاو شوی تا ته دا اختیار چا در کړی دی چې ته د جنکو په تعلیم پابندي لګای او په کار دا ده چې د پښتونخوا پښتانه هم د امن دپاره کار وکړي. د یو ملګري تپوس وکړو چې تاسو په قبایلو کې کار کړی دی که نه دی کړی زاړه قبایل اوس نوي اضلاع دي ماشاءالله د پښتونخوا سره زم دي چې تاسو په دې نوو اضلاعو کې کار نه دی کړی. تنظیمونه چې کله کار کوي نو هغه دا ګوري چې هلته امن شته که نشته دی اول به د پښتنو ته پاسېدل وي یو غږ کې دل به وي د ترګرۍ خلاف د پتخورۍ خلاف د ټارګټ کلنګ خلاف د دغه دغه جنګ خلاف به پښتنو ته پاسېدل وي چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي چې امن راشي تعلیم به بیا عام شي د جنکو هم د هلکانو هم. نو زما مختصره وینا دا ده چې ګورې دا په افغانستان کې پښتني پیغلې راوتې دي خزی راوتې دي سړي ورسره ډېر کم په نظر راځي. نن په افغانستان کې د پنځشتو لکو جنکو په تعلیم پابندي لګېدلې ده خو په پښتونخوا کې ډېرو کمو خلکو احتجاج کړی دی. خو زه دا خبره کوم چې که نن د پښتونخوا پښتانه د قندهار او د کابل د جونې د تعلیم دپاره نه پاسي نو سبا به په پېښور په مردان او سوات کې هم د جنکو تعلیم د دغه ستونزې سره مخ کیږي ځکه ایډیالوز چې کوم دي هغه ته محدود نه شي پاتې کولی. او زه په اخره کې د طالب چارواکو ته دا وایم چې تاسو ته یو موقع میلاو شوی ده په زور ده په هره طریقه ده تاسو چارواکي یې تاسو جواب دی تاسو خود تاسو وایئ چې مونږ خدای ته جواب دیو خو خدای پاک چې دی تاسو د خدای انسانانو ته کم چې ستاسو په دغه کې راغلی دي په هره طریقه چې راغلی دي تاسو دغه سلیخ ملیون انسانانو ته دغه شل ملیون ښځو ته جواب دی د هغې د تعلیم حق د هغې د کار حق دا ستاسو فرض دي. دا د حکومتونو کار دا نه چې هغه د انسانانو د اوسیدونکو د ذاتي خوښو ناخوښو تعینو کې او بیا په هغې کنټرول حاصل کړي. د حکومت کار دا نه چې ښځه به څنګه نقاب اچي او څنګه سینډل به اچي او پلارې به څنګه ځي. د حکومتونو نه ټوکه مجھ جوړاوئ او دا ټوکې که دا تاسو دغسې ټوکه روانې لکه د تېر یو نیم کال نه چې روانه ده نو دا ټوکه بیا عارضي ته همي ختمه به شي. دا ستاسو نظام غیر فطري نظام دی زه بیا دا وایم غیر فطري نظام دی. لږ د طاقت دا نشه د سر نه کوزه کوي انسانان شي د نورو انسانانو خبرې ته غوږ کېدی ځان کې لږه هیوملټي لږ صبر لږ عاجزي پیدا کوي او د دې شل میلیونه جونو د دغه وطن د خلکو خبره واورئ د جونو ښوونځي خلاص کوي یونیورسټیانې ازادې کوي. یعنی افغانستان دپاره دا د فخر خبره وه چې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جنکو به هلته سبقونه ویلو. په تېرو دېرشو څلوېښتو کالو کې په سوونو ډاکتران او نور چې کوم دي شعبو کې د پاکستان پښتونخوا هلکان او جنکې فارغې شوي دي او د خپل وطن خدمت کوي. نن 115 ماشومانې د افغانستان نه واپس راغلي دي پښتونخوا ته هغې ته تعلیم حق اخیستی شوی دی. نو په دغه وینا سره
یودین صاحب ډېر زیات وبخئ تاسو خپل فون مکته کوئ مونږ تاسو نور هم خبرې کوو. اوردونکو منګه د تعلیم مبارز زیاودین یوسفزی سره د افغانستان او پاکستان پښتون میشو سیمو پر تعلیم خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راز په پښتون میشو سیمو کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم پر نن ورځ 2018 کال کې د چارسدې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې ډېری زده کوونکو ته مرګ جوبله اوریدلې وه. دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم مکمل بندیز دی. تاسې زموږ خپرونه دا وخت په مشال ریډیو باندې اوري. موږ کوشش کوو چې د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورنجا سیا سره هم د هغې په لاسته راوړنو خبرې وکړو. موږ کوشش کوو چې لږه شیبه کې د هغو سره اړیکه ټینګه کړو. زیاالدین صاحب، اوس دې ته راځو چې قبایلي سیمو ته وګورو. تاسو چې هلته کې بدامنی ده، هلته کې تاسو د تعلیم دپاره کار نه دی کړی، دغسې د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې بیا تاسو د تعلیم دپاره د ملالا فاونډیشن تعلیمي فاونډیشن څه کار کړی دی؟ که په هغې لږ رڼا واچوي مننه به وي.
تر اوسه پورې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه مونږه په پښتونخوا کې کړی دی او د پاکستان په نورو صوبو کې. په یو قبایلي ضلعه کې مونږ کار کړی دی، خو زه تاسو پروګرام کې د هغه ټولو کارونو ذکر ځکه نه شم کولای چې تاسو پرې پوهیږئ. تاسو زمونږ دې بدبختۍ ته وګورئ چې مونږه یو داسې حالاتو سره مخ یو چې مونږه د تعلیم نه بل ښه کار څه کېدی شي، د تعلیم نه بل خیر کار څه کېدی شي، خو مونږ دغه کار چې کوم دی د تعلیم د دشمنانو د وجې نه لږ پټ کوو، داغې ډېر اظهار نه کوو، داغې ډېره پبلیسټی نه کوو. نور به تاسو زما په خبره پوهئ. خو زه دا ویلی شم چې مونږ په تیرو اتو نهو کالو کې په پاکستان کې او مونږ پکې څه امتیاز نه کوو. مونږ د پاره د پاکستان ټول خلک او ټول انسانان چې دي چې څوک هم د تعلیم نه محرومه دی هغې ته رسېدل زمونږ د فنډ ذمواري ده. مونږ په ساوت پنجاب کې کار کړی دی، په سند کې، بلوچستان کې، په یو قبایلي ضلع کې کار کړی دی او بیا په پښتونخوا کې ډېر کار کړی دی. او تر اوسه پورې به مونږ کابو د 15 میلیونو نه زیات ډالر چې دي دا انویسټ کړي دي د جینکو د تعلیم دپاره. نو مونږ خپل وس کړی دی او لګیا یو نور هم کار کوو. خاص خبرې چې هغه زه تاسو ته اوس وایم هغه دا ده چې مونږ په دې تیرو میاشتو کې د فیډرل ګورنمنټ سره، کله چې د عمران خان حکومت وو هغه وخت کې مونږ د فیډرل ګورنمنټ سره یو ایم او یو ساین کړه او هغه د سټیم ایجوکیشن دپاره، یعنی د ساینس، ټیکنالوژي، انجینیرینګ، آرټس او میتھس دپاره چې کوم ایجوکیشن دی چې د دې کوالټي خشي، معیاري خشي. نو د دغه پروجیکټ نه بعد د پاکستان 12,000 هاي سکولونو ته فائدہ ملاویږي. دا ډېر لوی پروجیکټ دی. دین علاوه مونږه د آنلاین ایجوکیشن سره تعلیم آباد نومي یو تنظیم دی چې هغه به په ټی وی ګانو باندې پروګرامونه کول د کووډ 19 په دوران کې. هغه سره موږ ډېر غټ پروجیکټ کړی و چې او بلا نور داسې دغه پروجیکټ چې پاګې باندې مونږ کار کوو.
زیاالدین صاحب، اوس دې ته راځو چې ستاسو په خیال باندې د ټولنې د هرې برخې که هغه عالمان دي، که هغه مور پلار دي، که هغه نور خلک دي، د هغوی څه ذمواري جوړیږي چې د تعلیم په وړاندې کوم خنډونه دي په پښتون میشتو سیمو کې هغه له منځه یوسي؟
وختي یو ملګري ډېره ښکلې خبره وکړله چې یاره تاسو په کار دا چې تاسو په خپل وطن کې وئ. زمام دغه ارمان دی چې زه په خپل وطن کې وئ او دا زه چې ناسي مدد ته برمنګم کې دا زه په خپل چوایس نه ناس او زما انتخاب دا نو زما انتخاب د ځان دپاره، د خپل لور دپاره. زما انتخاب، زما د کورنۍ انتخاب داو چې زه به په سوات کې زما تعلیمي اداره وه، یو سکول چې هغه ما د دریو ماشومان نه شروع کړی و، بیا چې په ملاله حمله وشوه په هغې کې 1,500 ماشومان وو، 1,500 پکې جنکۍ وي، 1,500 پکې هلکان وو. زما د ژوند مقصد خپلې ټولنې ته خیر رسولو، زما د ژوند مقصد خپلې ټولنې کې تعلیم عام کولو. داسې خو زه امریکې ته په 2010 کې تللی وم او یو میاشت مې ویستې وه، که ما غوښتې زه هله امریکا کې پاتې کېدای شوې. خو مونږ چې د وطن نه بهر یو دا زموږ چایس نه دی. او دا صرف زه خپله خبره نه کوم، دا زه د هغه ټولو مبارزو، د هغه ټولو تکړو سندرغاړو، تعلیم پوها او امن پسندو خلکو خبره کوم. څوک چې چا چې د تعلیم دپاره مبارزه کړې ده، چا چې د امن دپاره مبارزه کړې ده، څوک چې د ترګرۍ خلاف ودرېدلی دي. زمونږ بیا تکړه تکړه آرټستان څوک په امریکا کې دي، څوک په پراګ کې دي، سوک دلته په انگلند کې دي سوک په کینیډا کې دي دا د تاریخ جبر دی نو دغه جبر د لاندې دغه سو آوازونه چې دي خو هغه په هر ډول دي خو دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې نن د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه ده کم غږ او کمه خبره او کمه بیداری چې زه د خپل کلی برکانا کې ناسم یا په منګوره کې ناسم پیدا کولی شم هغه د برمنګم نوم هغه حرکت پیدا کولی شم کاش په وطن کې وای خو دغه کار چې دی دا تاسو خبر وکړه د دې ستونزې لپاره باید چې هر سړی خپل کردار ادا کړي هر ښځه هر ځوان هر سړی هر پیغله او زه پیغلو ته ستاسو د پروګرام په وساطت وایم دا ورته بیا بیا وایم او ښه ځان سره دا خبره ولیکي چې نه د خدای په کتاب کې دا خبره شته چې تاسو نه تعلیم حق واغسته شي نه په پښتون کلتور کې دا خبره شته تاسو نه تعلیم حق واغسته شي د خپل حق د پاره ودرېږئ او داسې کتاب چې هغه و چې دا حق نشته نو هغه کتاب نه منم دا کتاب داسې کتاب نشته دا انساني حق دی دا انساني حق دی دا تاسو حق دی تاسو د تعلیم نه بغیر انسان هیڅ شی نه دی تاسو وګورئ چې یو جنې تعلیم نه محروم پاتې شي هغه د ټولو مواقعو نه ټولو د ژوند د ټولو خوشحالو نه محروم پاتې شي نو په کار دا ده چې جونې د خپل حق دپاره ودرېږي میندې را پاسي هغه ودرېږي د خپلو جونو دپاره پلاران را پاسي زه یو ځل بیا وایم پلاران ته په کار ده چې هغه د خپلو لونو د تعلیم د حق دپاره غږ پورته کړي.
سم ضیاءالدین صاحب، تاسو د جینکو خبرې کوئ نو موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورنج آسیا هم اسکایپ لای راغلی ده. نو نړۍ مننه ستاسو نه، تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه، ښه وختونه تاسو ته.
ډیره مننه.
اورنکو، دا موږ سره د تعلیم مبارزه ضیاءالدین یوسفزی صاحب د هغو سره موږ د افغانستان او پاکستان پښتون میشتو سیمو پر تعلیم خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 23مه د تعلیم نړیواله ورځ ده. دغه راځه په پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو بنسټ ایښودونکي باچا خان تلین هم نن دی او هم په نن ورځ 2018 کال کې د چرسدې په باچا خان پوهنتون وسله وال برید کې ډېری زده کوونکو ته مرګ جوب لوړېدلی و. دغه راز دا مهال په افغانستان کې د جینکو پر تعلیم مکمل بندیز دی. دلته کې وړه څنډه ماخلو، بیا راځو اورنج آسیا سره د هغې په سپورټي هلو ځلو خبرې کوو. اوردونکو، موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي اورنج آسیا د اسکایپ لارې راغلې ده. تاسو ځوانانو غږ خبرونې ته غوږیستئ په ریډیو باندې، دغه راز په فیسبوک او یوټیوب باندې تاسو زموږ دغه خبرونه ګوري. د ویډیو لاندې خپلې څرګندونې ولیکئ، دغه راز ویډیو هم در سره شریکه کړئ. اورنج آسیا ستړي مش او اورین زنیم پوهه چې څه وجره خو تاسو سره زموږ چې کله هم خبرې کیږي نو اغه ډېری خبرې ونی شي نو که تاسو خوخوي موږ به هم پښتنو تراشو. تاسو خپل کم د سپورتس کې تاسو لاسته راوړنې دي کوم چې مشتي هغه زمونږ اوریدونکو ساوکتونکو سره شریکي کوي. مننه بوي.
الحمدلله سر کو دومره زیات دي جیون سماج شمار نم بهر دي او سمن د کې داس مډل دي چې انټرنیشنل دي او نېشنل هغه مډلز دي چې هغه ډیر زمانه پر اهمیت لري ځکه چې هغه کې ډیر پلیران یې ساغسته ده او دا مډل چې تر موږ د لاس کړل دي نو هغه د قائد اعظم ټرافي 2017 والا چې کم 2019 کې دوبۍ کې کم WTA جونیئر ټورنمنټس ما کړی دي او ملیشیا کې په 2016 کې چې ما اوپن چیمپئن شپ کړو جونیئرز هغه کې ما سره میډل دي او تاسو ډیر زیات دي
ښه اورین تاسو د مومندو سره تعلق ساتئ د مومندو یو جنۍ د دې سره رسی دومره لاسره وړي کوي اچیومنټس کوي نو د څه مشکلاتو سره مخ کیږي بیا
سره فیس ویری ډیفیکل ټایم خو مسله دغه ده محمد رشید فرام جرمنی اینڈ مائی فادر هیز فرام مومند ایجنسی مومند ایجنسی کی دومره ډیر ټایم نه دی تیر شوی زما سټڈی وغیرہ ارسه بهر نشوی دي هغه نه بعد بیا سره غلیو په خبر کې مونږ پاتې بل ما بابا چې د ارمی نه ریټایر دي تاسو پته لګي چې ارمی افیسر چې کم بچی دي ارمی چې کم پرسنټ بچی شي دي هغه تدغ ولسی چې دي مونږ ته گراوندونه ادا سي سونه مونږ ته ډیر فیسیلیټی دي نو سٹارټ کې ډیر زیات خبرې ټول کولی چې تاسو په خبر تلاړې تاسو سیټل شولې او په خپل لوریانو باندې ګینس کول یا داسې ځنو نو دا داسې ښه نه دي خو بل هغه څه وي چې زه ډېر لاډلی یم په فیملی کې دا زما سټریکټ کم دي زما فایو سسټر تھری بردرز دي زما او زه خپل مور نه یو لور یم نو زما ماما بابا ته ویلي زما ورونو ته ویلي چې کم زما بابا هم دی چې هغه قتل ما نارملی ګیمس کو نو هغه کې چې ما کم مډل ترلاسه کړل کم ریسپانس ما ته ملاو شو ډېر ګریټ ریسپانس وو نو بابا زه خوشاله یم
او اسې تاسو روزون کې هم اسې ټریننګ هم ورکوي په دغه هم لګرنا واچوي چې دا وخت تاسو کم کم ځای کې ټریننګ ورکوي او د قبایلی سیمو ځکه جنکی لکان هغه دا وخت تاسو غوري هغه ته څه پیغام لري چې آیا هغه مخ ته تلی شي دا غوډه پر به د خپل تاسو چې کم د ټریننګ زیات دي دغه هم پته کور کې مننه بوي
ایگزیکٹلی سر ہمیشہ ڈیر خلق دا تنقید پر منگئی کرنا تھا سو ہمیشہ گیلے کا دبا تمر کا قدر تھا سو ایم سر پروفیشنل گورنمنٹ سر پوچھوں مدد تھا کانٹریکٹ بانی نو اگین اباد زمو چتا کم نیو ڈی چراغ لے دے خالد خان دا اس قسم اف فیمیل ٹینس تے بیڈمنٹن دے اسکواڈ فیمیل سپورٹس دے بالکل نہ دغه کئی ایون فیمیل نہ تر میل پوری تاس تخ پتہ لگی سر کم پر دا ڈی چراغ لے دے سومر پلیرانو دا کم سر بائس فیمیل وی ما بگی تے ٹریننگ ورکو چې زما د سوشل میډیا لري هغه پکچرز وغیرہ دغه سیزن نن په پروینشل ګورنمنت کې موږ صرف دریج نه کوي گیم کو او زه خو موږ پروینشل ګورنمنت اتم چې موږ شته پلیران دي چې سوبي لیمټل راوړي دي دغه کسان تر هغه ور کنده به ډیر زیات خوي بالکل زما پروینشل ګورنمنت سره ما کوچینګ کو او بس هغه نه پات لږ زموږ مس انډرستانډینګ رااله چې دوی په چوزینګ باندې اوسې شیدې سر هغه چې کم تا میډلز دي سره غری دا در تخکاری هغه تنه ګوري په پروینشل ګورنمنت کې چند سپورټس افسران دي ټول خو نه یادو هغه دا چوزینګ کوي په خپل خوخه باندې چې هغه سره بنا سرټیفیکټ وي سم نه نه زو په 16 کې ګرځي 17 کې ګرځي نو دا دغه
دا خو استاد نظر دې موږ با کوشش کو چې پر دې باندې د ډیجی سپورټس سره هم خبرې کو خردې نه مخ کې چې کوم خټک سره دغه سبز ما خبرې کې دي نو هغه خوري کارو نه کړو کنه
اس پندیار او جونیئر چې دغه دا سی ډیجی زو چې ایون کله دې په ټایم کې صرف ګوګل سرچ کوي نو موږ تاریخ ته ضرورت نشته صرف ګوګل سرچ کوي چې دوی کم کم میچونه کړي کم کم لیگز کړي اس پندیار دی او هاکی لیگز کړو چې هغه بهر نه سپانسر راوړل پروینشل ګورنمنت هم نه نو ګوري زمونږ چې کم اوس پروینشل ګورنمنت ته فنډ ملاویږي نو دا ڈی جی چې کوم نو کسان دې باندې ایسه ورک نه کوي دا ڈی جی په خپل ډیر خسړې دی خو د سره خوا کې چې کوم کسان ناست دي هغه ګایډ کوي او ډیر غلطي ګایډ کوي نو پروینشل ګورنمنت د سپورټ دا حال دی چې ود ان 1 ایئر کې سلور سیکرټریز بدل شو
اورین بالکل دغه اساس نظر به هم زوی ما او دونکو ته ویم چې موږ سره دا وخت د سپورټس کوم چارواکه نشته چې غوی نظر موږ واخلو نو اوس دې باندې خبرې کوو چې ستاسو په خیال باندې جنکی دا وخت ستاسو غوري غو ته څه وای چې آیا غوی مخ ترات لشي دا غوی د پاره څه شته دي او بل دا چې د سپورټس په اهمیت هم خبرې وکړي چې سپورټس هم ارزښت لري څومره امپورټنت دی د جنکو لپاره
سر هغه د ار فیمیل ار مین د پر ار انسان د پر سپورت شې ډېر اهمیت لري نن سبا که تاسو ګورئ ډیزیز یې ګورئ مختلف بیماری دي موږ چې کله ماشومان او چرته اول ایج کس پر هغه شو ډېر بو شو کو سو ګورئ ینګ دی تاسو کې ولی هارت اٹیک نه دغه خوراکونه چې دی هغه صحیح نه دي ایکسرسایز ته نه دي نو سپورت شې ډېر زیات ضروری نه ده چې زه د پر گیم کوم چې ما ته میډل ملو شي ما ته داسې ځان فټنس ته پاره ایون کو پوری زما دا 1 ایئر وو شو دا ټورنمنت کوم نه زه ټورنمنت ته پاره نه زما ځان داسې کړی چې آم ناٹ سپورٹس وومن او زه بیا هم زما خپل فٹنس خپل جیم خپل گیم چې دی هغه جاری برقرار ساتم فیوچر کې ایون زه دومره ډیسایډ کړی ما پروینشل ګورنمنٹ زما دا سوچ نشته چې فیوچر کې نور ټورنمنٹ سو کم یا بتاو کم خو بیا هم زه خپل ارمی ټیم چې کم زموږ افسران وغوی ما په ځکالو کو دغه ارمی ټیم چې کوم دغه دي ممبرز دي هغوی زه واپس بوتل ما دي خپل ټریننګ سټارټ کړه داسې خو ما د سپورټ د اهمیت پته ده که زه ګیم نه کوم هغه ما تیسه نه زما صحت به کلیئر وي که نه ټیک به وي نو بالکل زما دغه تور سرو ته او دغه پندو ته دا ریکوست دی چې هغه دې راشي او خپل دغه دی چې کوم خپل هغه ټیلنټ دی هغه چې دی پکور نه خو داسې نه کی کوم میدان ته راځي دنیا ته به خپل ټیلنټ کړي نو په کار ده بالکل چې راشي سپورټ ته او که نور څه نه وي
دا وخت تاسو ځوانانو غږ خبرونه ته وګورئ موږ سره د لانګ ټینس لوبغاړي او روزونکي اورنجا سي هغه له پېښور د سکایپ لري ملمنه ده زمونږ د ځوانانو غږ خبرونه په ریډیو باندې پای ته رسیدي همدې سره خپل کوربه اسره لمومند او د خبرونې پروډوسر نادری ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېرمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
مشال ریډیو ده.